کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعته پښتو خبری خبرونه ز فریبا ظاهر د خپلو نور همکارانو سره یو ځای درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نویو څرګندونو خبره وچی وایي په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو، بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق نه ورکوي. دغه کمیسیون زیاتوي که څه هم لاریونونه د وګړو مدني حق دی، خو ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک سوي رایې به معتبر وګڼل سي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
دا هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی او څو سرتیري ټپیان شوي دي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي د دې ولایت په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال وژل شوي. او دا هالند پولیس وایي د هغه بریدګر په لټه دي چې پرونې د حق په خار کې درې کسان د چړې په گزارونو ټپیان کړل. بشپړ خبرونه واورئ. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یوه چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت د عامه اړیکو مسؤل زاهد اتل ازادي رادیو ته ومنله چې د مارجې او ناوې ولسوالیو ترمنځ په لاره د یو مین په چاودنه کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژل شوی او دوه سرتیري یې ټپیان دي. د ازادي رادیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجې ته روان وو او له دې ډلې د شمشاد خصوصي تلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نن سهار په دې چاودنه کې ټپي شوی. ټپیان په لشکرګاه ښار کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. مارجه کې افغان پوځیانو له ډېره وخت عملیات پیل کړي. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په مارجه کې د افغان پوځیانو عملیات ناکامه کړي او دولتي عسکرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. اخواته د جوزجان ولایت یو سیمهیز چارواکی وایي چې د منګیجک ولسوالۍ په مرکز کې د نښتو پر مهال د طالبانو یو مهم غړی قاري نورالدین د څلورو ساتونکو سره وژل شوی دی. د جوزجان د والي ویاند عبدالمعروف ازر ازادي رادیو ته وویل چې دا نښته چې د تېرې شپې نه یې تر نن سهار پورې ادامه لرله څلور وسلوال پکې ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې بیا د ملي اردو چارواکي وایي د ولایت په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې دیارلس وسلوال وژل شوي. په کندهار کې د 215 متم کلي اردو د ویان مرستیال صادق احسان نن ازادۍ رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي دي.
دیارلس تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او 15 تنه ټپیان شوي دي. په دې عملیاتو کې دوه موټرسایکلونه او درې ملي اسلحې هم تخریب شوي دي.
خغلی سامدارنګ دا وکړه چې په زابل او روزګان کې هم د عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال وشل شوي. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په کندهار او زابل کې پر افغان ځواکونو بریدونه کړي او دوی ته مرګ ژوبله اړولې، خو طالبانو د خپلې مرګ ژوبلې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ځانګړو ځواکونو تیره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هم هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا 15 مخالف وسلوال پکې وشل شوي. د پکتیا د پولیسو غیان سردار ولی تبسم نن په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې د وسلوالو غوښتل په یو کورلا ډوله موټر کې یو شمېر وسلې بلې سیمې ته انتقال کړي. د تبسم په وینا تیره شپه د سید کرم ولسوالۍ اړوند کوسین په سیمه کې هم د افغان ځواکونو په عملیاتو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي. تر اوسه پورې طالبانو د دې بریدونو په اړه تاسو له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. د هالند پولیس وایي د هغه مشکوک بریدګر لټه کوي چې پرون یې د هاګ په مرکزي سیمه کې درې تنه په چړو ټپیان کړل. رسنیو ریپورټونه ورکړي دي چې دغه کس په چاقو باندې درې کسان ټپیان کړل او ټپیان په یو روغتون کې له څو ساعته بستر وروسته رخصت شول. یوې سیمه ییزې رسنۍ د بېلابېلو چارواکو له قوله ویلي چې داسې نښانې نشته چې د دې برید تر شا دې د تروریزم انګیزه واوسي، خو د هالند د پولیسو یوې ویاندې ویلي دوی د قضیې ټول اړخونه او ټول احتمالات څېړي. دا برید په داسې حال کې کیږي چې تر دې څو ساعته مخکې پرون په لندن کې یو بریدګر په د چړې په گزارونو څو کسان ټپیان کړل. په پیښه کې خپل د بریدګر په شمول دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دا لندن پولیس وای دا بریدګر چې دا چړی گزارونه وکړه د پولیسو لخوا پټه سو وشل شوی. دا پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلی چې بریدګر اته وشکلن عثمان خان په 2012 کال کې د تورېستي جرایمو په ترسراوی بندي شوی هم. A male suspect was shot by specialist armed officers from the city of London. The male suspect was shot by specialist armed officers from the city of London. The male suspect was shot by specialist armed officers from the city of London. The male suspect was shot by specialist armed officers from the city of London. The ټول هغه کسان به ونیول شي چې په دې پیښه کې لاس لري. او افغان برتانیي سوکوهونکي سهل احمد مغولزی خپل انګلیس سیال ناک اوټ کړ. دا سهل احمد مغولزی او ډایلن ډراپر ترمنځ لوبه بیګا شپه د لندن په یار کال کې وشوه.
خبرونه مو آزادې رادیو اوریده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا ویلي چې ډلو، بنسټونو او اشخاصو ته به د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق ورنه کړي. په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله خبرداری ورکوي چې که کمیسیون 300,000 رایې چې دوی یې ناسمې بولې باطلې اعلان نه کړي، دا ډله به په ټول هېواد کې لاریونونه وکړي.
ما د صورتي کې چنین برخورد غیر قانونی و عدم شفاف از این کمیسیون بوده باشه، ما متصمیم را گرفتیم برای دادخواهی های مدنی خود ادامه میدیم، نه تنها در کابل، در 34 ولایت افغانستان.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ چارواکي د دې ډول انتخاباتي ستونزو حل لاره پڅه کوي. د دغې ادارې اجرایوي مشر یوسف رشید وایي
کمیسیون یو پرانیستې غونډه ترسره کړي، تر څو همدغه تخنیکي ادارې د ټول ټکټونو حضور ولري، چې د اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب موږ واورو، یا قانون په درشل کې هلته به معلومېږي چې د کومو خوا موضوعات ستونزمن دي او باید وشي. نو په هغه وخت کې به کولی شي چې ملامت ملامت وي، سلامت سلامت وي.
د افغانستان ولسی جرګې په تازه څرګندونو کې ویلي چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یوه حتمي خبره ده. د دې جرګې مشر میر رحمان رحمانی
زمین اساس هر گونه گفتگو و تفاهم مقدماتیاتش بس سراسری و کاهش خشونت ها باشد. قابل قبول نیست که طالبان با امریکایی ها با معامله بشنن اما در کشور جنایت بیافرینند.
بلخه د افغانستان د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی توایي
مش وار وار د امریکای پر کوټ ځخ کړی دی کېدې تیرې څو میاشتې د پروسه وزنده تر څو دوباره شروع کړي او د موږ د افغانستان لپاره ضروري کړل دي چې د امریکای او د طالبان د اسلامي تحریک ترمنځ مذاکرات ژر تر ژره بیرته شروع شي. په خیر وبول
له شغلې کرزی سره به د ازادي راډیو د مرکه د حقیقت څه دی په نننۍ خبرونه کې واوري او دغه راز تاندې څنګه مو بل ونې خبرونه دا ورې دوته له ازادي راډیو سره وسی. ورسو دوستانو د دې خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د تیرې ورځې لاریون په غبرګون کې وایي کمیسیون به په هیڅ ډول شرایطو کې ډلو، بنسټونو او اشخاصو ته د انتخاباتو په پروسه کې د لاسوهنې حق ورنه کړي. دغه کمیسیون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره که څه هم لاریونونه د وګړو مدني حق بولي، خو ویلی دی چې یوازې بایومتریک سوي رایې به معتبرې وګڼل سي. دا په داس حال کې ده چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې تیره ورځ له ټاکنو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې 300,000 رایې باطلې اعلان کړي. نورحال فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا د یو ورځني مهلت په غبرګون کې کمیسیون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي یوازې هغه رایې معتبرې دي چې بایومتریکي بنسټ ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلامیه چې د شنبې په سهار په کابل کې د جمعې ورځې د لاریون په غبرګون کې خپره شوې پکې راغلي کمیسیون ټولې ټاکنیزې چارې د قوانینو، لوایحو او طرز العملونو پر بنسټ مخته وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په اعلامیه کې دغه شان د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو د لاریون په اړه وایي کمیسیون د قانون او خپلواکۍ د اصل پر بنسټ تر هیڅ ډول شرایطو لاندې د انتخاباتو په پروسه کې اشخاصو، ډلو او بنسټونو ته د مداخلې حق نه ورکوي. د جمعې په ورځ د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې زرګونو پلویانو په کابل ښار کې د یو لاریون په ترڅ کې د شپږ مادي سپریکر لیک په خپرولو سره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې 300,000 هغه رایې چې د دغه کمیسیون ډلې په باور تقلبي او جالي دي باطل اعلان کړی. د ولسمشر انتخاباتو نوماند عبدالله عبدالله لومړی مرستیال عنایت الله بابر فرهمند د لاریون په ترڅ کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ته یوه ورځ وخت ورکړ چې دا رای باطل اعلان کړي. د ښاغلي فرهمند په خبره که کمیسیون تر شنبه یعنی نن ورځې 300,000 رای باطل اعلان نه کړي، خلک به په ټول افغانستان کې په لاریونونو لاس پورې کړي. کومې 300,000 رای چې د ښاغلي عبدالله ټاکنیزه ډله یې د باطلېدو غوښتونکي ده، تر دې مخکې د انتخابات خپلواک کمیسیون له لوري د باور وړ اعلان شوي دي. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غوښتنه نه ده منلې، د دغې ډلې یو ویان بشیر احمد تیانج وایي دوی به ډېر ژر په ټول افغانستان کې خپل اعتراضونه پیل کړي.
د کمیسیون غیر مسؤلانه دریځ زموږ قناعت ترلاسه نه کړ. که دا ډول دریځ دوام ومومي، موږ هغه پرېکړه چې کړي خپل مدني عدالت غوښتنې به د افغانستان په 14 ولایتونو کې جاري وساتو.
د 300,000 رایو د باطلېدو لپاره د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د غوښتنو تر څنګ د دغې ډلې پلویانو له څو مودې راپدې خوا د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر هم تحریم کړی او د کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې یې تړلې دي. د دغې ډلې ویان فریدون خوزون وایي که کمیسیون دوی ته قناعت ورنه کړ، په پنجشیر، فاریاب، بغلان، تخار، بدخشان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې به د کمیسیون دفترونه دغه شان تړلي پاتې شي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې یو غړي داود سلطانزوی وایي که د عبدالله عبدالله ټاکنیزه ډله د نامعتبرو رایو د باطلېدو غوښتونکي ته اجازه ورکړي چې په پاتې اوو ولایتونو کې هم د رایو بیا شمېرنه پیل شي.
دوی یو رواني جنګ شروع کړی دی چې غواړي چې داسې یو حالت د خلکو روان کړي، دوی منځ ته راوړي، یعنی خلک فکر وکړي چې د دولت ساز ټیم کوړونکی هم سي نو تقلب یې کړی. په داسې حال کې چې که دوی واقعاً تقلب نه وي کړی، ولې ولایتونه بند کړي؟ ولې د ولایتو صندوقونه پټ کړي دي چې نه پرېږدي چې خلاص شي او تفتیش شي؟
سره دې چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو دوه میاشتې تېرې شوې، خو د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې په ګډون د یو شمېر ټاکنیزو ټکټونو د اعتراضونو له امله د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې دمه نه دی توانېدلی چې د دغو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. کمیسیون ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره لومړی باید په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر بشپړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې ورځ په خپره شوې خبر پاڼه کې د ولسمشرۍ د ټاکنو له نوماندانو غوښتنه کړې چې په پاتې اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې اجازه ورکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او یوې ټاکنیزې ډلې ترمنځ د ستونزو په اړه خو مو راپور واورېده. په همدې حال کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو لخوا د کمیسیون د دروازو تړل د حل لاره نه بولي، وایي چې دا به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغېز ولري. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي پکار ده چې کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له شغل رشید سره زما همکاري فیروزه عزیزي مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیز په اړه پوښتنه کړې ده.
له بعد مغه دی وو دفترونو تړل په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې دا د ټاکنو اوسنی وضعیت نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه هم نه ده. اعتراض موږ مخکې یادونه کړې وه چې فکر دا د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مطرح شي او کمیسیون ورته قناعت بخونکي ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل دا د حل لاره بده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېده چې تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولې او اعتبار یې هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې وړ و. نو زر تر زره باید دغه مشکل حل شي او د ثبات همپالان ټینه او هغه نور معترضین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښيي. انعطاف په دې معنا نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی سر څه موارد لري چې کمیسیون سره نظر بسیتون په حضور کې مطرح کړي، کمیسیون به موږ هم ځواب ووایي کړو، اما دفترونه باید پرانیستي.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کوي، یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې مني وروسته نه. بل خپل ټاکنیزې ډلې سره چې موږ خبرې کړې ثبات او همپالنې سره، هغوی وایي تر څو چې موږ غوښتنې ونه منل شي موږ به اجازه ورنه کړو. اوس څه فکر کوي ته، څه کول په کار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه شي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه حاصله کړی. خو دا ستونزه ده، کمیسیون ده چې کمیسیون دا غونډې بې له مطبوعاتو او بې د څار بنسټونو څخه ترسره کړي دي او معلومیږي نه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د وروستنۍ وړاندیز هم دا و پر اعلانې کې چې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي، په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې دي ټول ټیکټونه حضور لري د اعتراض واورېدل شي د کمیسیون ځواب به موږ واورو یا قانون په درشل کې هلته به معلومېږي چې د کومو خاص موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي. نو په هغه وخت کې به کولی شو چې ملامت ته ملامت وي، سلامت ته سلامت وي. او دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه کساله حل کړي یو پرانیستې غونډه ترسره کړي، مطبوعات هم باید حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنه څه دي او د کمیسیون ځواب څه ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید و
ازادي راډیو لوونه تر وو
څنګه خلاصه د ایرادیو اوریده. افغانستان ولسی جرګوي چې د سولې بهیر د بریا لپاره اوربند یو حتمی خبره ده. د ولسی جرګې رئیس میرحمان رحمانی د دې جرګې د شنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې دوی له ټولو هغو هڅو څخه ملاتړ کوي چې په افغانستان کې د دایمي او باعزته سولې لامل وګرځي. محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ هم تر دې وړاندې ټینګار کړی چې که طالبان د سولې موافقه ته ژمن دي نو باید اوربند وړاندیز وکړي. د خبره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه وروستي سفر پترس کې سوي چې په ناڅاپي ډول افغانستان ته وکړه. په دې اړه جزئیات نسیم شفق راکوي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په حق له د خبرو او بحثونو له ګرمېدو سره جوخت د افغانستان ولسی جرګه هم پر اوربند ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د یو شمېر وکیلانو له بحثونو وروسته وویل چې په جګړو او تاوتریخوالي کې تر ډیره ملکی خلک وژل کیږي او د سولې له هوکړې د مخه باید اوربند وشي.
زمینه ساز هر گونه گفتگو و تفاهم سراسری اوربند او د تاریخوالی کمول باید د هر ډول خبرو او تفاهم لپاره زمینه برابر کړي، ځکه چې د طالبانو لخوا تاریخوالی زمونږ د بیګناه او تنوالو پر وړاندې کیږي. دا د منلو وړ نه ده چې طالبان له امریکایانو سره معامله وکړي او د هیواد په دننه کې جنایتونه ترسره کړي.
خو ښاغلی رحمانی وایي چې د افغانستان حکومت باید له طالبانو سره د خبرو اترو له پیلېدو مخکې یو داسې اجماع رامنځته کړي چې پکې سیاسي جریانونه، مدني بنسټونه، دینی علما او ښځې شامل وي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال سید محمد جمال بهشتی وایي چې له طالبانو سره له اوربند پرته د سولې هوکړه نتیجه نه ورکوي، ځکه چې د په خبره اوربند سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره لومړنی ګام دی. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو محمد اشرف غنی او ډونالد ټرمپ هم په بګرام کې د لیدو پر مهال ویلي چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن دي نو باید د اوربند وړاندیز ومني. ښاغلی ټرمپ دغه راز ویلي هغې هوکړې ته چې غواړو له طالبانو سره ورسیږو هغه به صادقانه وي او د ډلې چې مخکې به یې اوربند ته غاړه نه ایښوده اوس یې مني. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ په یو استول شوي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د سولې د موافقتنامې له مخې اوربند به له هوکړې وروسته وشي. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم وایي ښایي طالبان تر هغې چې له امریکا سره د سولې د هوکړې په اړه اطمینان پیدا نه کړي اوربند ته چمتو نشي.
د طالبانو لپاره د دوی هغه جنگیالي چې په میدان کې جنگيږي د دوی وختلتي او قوت کچې ته دوی اوربن کینو تر ډیره حد پورې دغه انګیزه یا کمزوري کیږي او یا هم د سوال سره مخ کیږي. نو طالبان رهبری وایي چې موږ به هله اوربن کو چې امریکا زموږ سره په کړو وادو باندې وفا وکړي او یا هم ته اعتماد او باور راکړي او یا هم تضمین راکړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې درې میاشتې مخکې کله چې د غیډلې په کابل کې د هغې انتحاري حمله مسولیت واخیست چې د یو امریکایي پوځي په ګډون 12 تنه پکې ووژل شول د امریکا د ولسمشر لخوا لغوه شوې. خو د راپورونو پر بنسټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې بیا په قطر کې له طالب استازو سره لیدلی. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ویلي چې له طالبانو سره مذاکرات بیا پیل شوي دي.
دوستانو د افغانستان د سولې بهیر په اړه مو د افغانستان د ولسی جرګې څرګندونې واورېدلې. اوس به ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې نن یې مقالې لیکلې دي. البته د افغانستان د سولې بهیر د بیا پیلېدو په اړه یې څرګندونې کړې دي. د دغو ورځپاڼو غټ ټکي اجمل تورمن لوستې دي.
سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر طالبان نرموي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړمش په ناوخته په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. نوموړي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر غني سره د لیدنې تر څنګ امریکایي عسکرو ته وینا هم وکړه. سرمقاله لیکونکي لیکي ولسمشر غني او ډونالد ټرمپ د لیدنې پر مهال د افغان ځواکونو د سرخندنو د ستاینې تر څنګ ټینګار کړی چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن وي نو باید اوربند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي او تمه لري چې دا ځل به نه یوازې دا چې اوربند ته غاړه کېږدي بلکې دا پروسه به له ځنډ سره مخ نه کړي. په سرمقاله کې دغه شان راغلي چې دواړو ولسمشرانو له افغانستانه بهر د ترهګرو د زالو له منځه وړل هم ډیر مهم ګڼلی دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په ټوله کې افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ راتګ او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې ګډ دریځ او اقدامات د هیواد په ګټه تمامېدلی شي او که دواړه لوري همداسې مخته ولاړ شي لرې نه ده چې په افغانستان کې د روانې پردې جګړې ټغر ټول او افغانان سوله ییز ژوند ولري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شان راتګ د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللی دي. ویسا لیکي افغانستان دا مهال د یوې بې دروازې کور حیثیت لري، د چا چې څه وخت زړه وغواړي ورته راځي او چې کله یې زړه وغواړي بیرته ځي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره کله چې د امریکا ولسمشر دا شان راځي د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو موضوع سره خامخا تړلې ده. د سرمقالې په پای کې راغلي موږ په داسې حال کې چې له نړیوالو په کلکه غواړو چې زموږ د ملي حاکمیت او استقلال سری کرښې وپیژني او رعایت کړي، له خپلو چارواکو هم په کلکه غواړو چې د دې تاریخي هیواد له حیثیت سره لوبې نه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د هیواد په سرمقاله کې په دې اړه راغلي چې د ښاغلي غني او ولسمشر ټرمپ په دغه 45 دقیقې لیدنه کې پر کومې مهمې مسلې چې ډیر بحث شوه هغه په افغانستان کې د سولې لپاره ژمنتیا وه. سرمقاله لیکونکي لیکي د سولې لپاره د دواړو ولسمشرانو لومړۍ غوښتنه اوربند وه، هغه اوربند چې په باور د سولې لپاره لومړی شرط او سره کرښه بلل کیږي.
دوستانو مننه چې تر دې مالا موز مو خبرونه را سره واورېدلې. که مو نه اورېدلې او غواړئ چې بیا تکرار وروئ نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ورسئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. ورزو کندهار ته د کندهار به وزلو به سرپرسته میرمنو ته حرفوي زده کړې ورکول کېږي. د ام سي په نوم رسندوی بنسټ په کندهار کې د به وزلی او فقر د لمنځه وړلو په هدف غواړي تر سلو زیاتې هغه میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او سینګار په برخو کې وروزي چې د کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده. صادق تنه د میرمنو ته حرفوي زده کړو دغه مرکز ته ورغله.
دا د کندهار ښار په وڅنډه کې د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دې مرکز کې د محلي او سل 15 شغه غریب او بیا وزله میرمنې د لاسي صنعت، خیاطۍ او آرایشګری په زده کړو بوخت دي چې د خپل کورونو د ساتنې سرپرستی لري. په دې مرکز کې په حرفوي زده کړو بوخت دي میرمنې اسماء او کبراوای د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د تازه کسبونو زده کړې ته هیله مند دي. دوی هم دا راز له نورو میرمنو غواړي چې په دا ډول فعالیتونو سره خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
ستونزې لپاره زما په نظر باندې سل فیصده د شکر دي، ځکه دا ستونزې لپاره چې څوک غواړي دا خیرات یو شی ټول کړي نو دا دې ځای دپاره دا ستونزې لپاره یو سل فیصده د ښه ګټور ځای دی چې خلاصوي دی، چې غواړي چا ښځې چې اقتصاد یې ضعیف وي غواړي دلته کار وکړي نو دا د دې کار دغه څخه لحاظ څخه دوی کولی شي چې دا کار دلته زده کړي، بیا خپل په کور کارونه وکړي، هغه بازار ته وباسي، خرڅې کړي، خپل یو عاید لاسته راوړي.
د ایم سی په نوم د مرستندوی بنسټ لخوا د دغه جوړ شوي مرکز مشره شکریا کاکړ چې خپل هم کونډه د وایي د میرمنو د روزنې تر څنګ د هغوی تولیداتو ته بازار موندنه هم د دې مسؤلیت دی. میرمن شکریا وایي د یاد مرکز د فعالیت اساسي موخه د بیوزلو میرمنو د اقتصادي جوړونې سره مرسته ده.
دا
دا خرڅلاو لپاره زه خپله یو تجاره یم. زه خپله غواړم چې دغو ښځو ته مارکیټ پیدا کړم او د دغو ښځو پرشاد په مارکیټ کې مارکیټ یوسم او نوښګاو ته یوسم خرڅ یې کړم او دې ته هغه لاره امر وشه یم. په ځین کې هغه لاره دې ته امر وشه یم چې دې هم د خیر سره دغه څخه نیستۍ څخه ووځي او دې د خپل ژوند په باندې پوه سي او خپل اقتصاد پیاوړی کړي. نو دې ته هغه لاره زه په خپله او د دې مارکیټینګ زه په خپله وکړم خپله یې پیدا کړم.
که څه هم په تیرو څو کلونو کې په میلیونونو ډالر کندهار کې د غریبو میرمنو د وضعیت د سمون لپاره لګول سوي، خو لا هم هغوی په دې برخه کې له ګڼو او جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سیوان نړیواله موضوع په عراق کې د روانو مظاهرو په اړه په وروستیو رپورټونو کې ویل سوي چې پرون هم د هغه هیواد په ناصریه ښار کې 15 اعتراض کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د عراق صدر اعظم پرون ویل چې استعفا ورکوي. نور جزئیات د فرشتې جلسې په رپورټ کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دي ویلي چې په عراق کې له اعتراض کوونکو سره چې مشروع اندېښنې لري ګډ نظر لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان دي د عراق پر حکومت غږ وکړ چې د بیکاری، اداري فساد او انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون د مظاهرتچیانو غوښتنې ومني. د فرانسې د خبري اژانس په حواله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویان دي په مستقیم ډول د عراق د صدر اعظم عادل عبدالمهدي پر دې خبره چې له دندې به استعفا وکړي تبصره نه ده کړې. په عراق کې په وروستیو دوه میاشتو کې د صدر اعظم عادل عبدالمهدي د حکومت پر ضد په مظاهرو کې د امنیتي ځواکونو او مظاهرچیانو ترمنځ په خوډب کې تر 400 زیات مظاهرچیان وژل سوي دي. عادل عبدالمهدي پرون په یو بیان کې اعلان وکړ چې استعفا به پارلمان ته وړاندې کړي چې هغوی د نوي حکومت په ټاکلو کار پیل کړي. عادل عبدالمهدي او اویا کلن دی، هغه تیر کال قدرت ته ورسېد. د عبدالمهدي په پرونی بیان کې واضح نه دي لیکل شوي چې هغه به څه وخت استعفا لیک پارلمان ته استوي. د عراق د شیګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني پرون د مظاهرچیانو پر ضد د قوې د استعمال غندنه وکړه او د عراق پر پارلمان یې غږ وکړ چې د کابینې له ملاتړه لاس واخلي. سیستانی هم درس په مظاهره چانو ژغ وکړ چې له تشدد او تخریب دی لاس واخلي. د رپورټونو پر اساس پرون هم د عراق په ناصریه ښار کې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې 15 تنه ووژل سول. د ناصریه ښار څخه تر دې ورځ مخکې هم د لشت لږ څلوېښت مظاهره چانو د وژل کېدو خبر خپور شوی و. آیت الله علي السیستاني پرون وویل چې د عراق پارلمان چې اوسنی حکومت یې جوړ کړی باید پر خپل انتخاب له سره غور او هغه کار چې د عراق په ګټه دی وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش ویلي چې په عراق کې پر مظاهرچیانو د ډزو او له هغوی سره د روان تشدد په اړه رپورټونو اندېښمن کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مخکې ویلي وو چې په عراق کې پر هغو چارواکو به چې که پر هغوی ثابته سي چې د غلا له لارې یې پانګې جوړې کړې بندیزونه ولګول سي. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال عراق ته په خپل وروستي سفر کې بغداد ته نه ولاړ. مایک پینس د کوردستان له مرکز اربیل څخه په ټلیفون د صدر اعظم عادل عبدالمهدي سره خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې فرانس پرس ته ویلي وو چې مایک پینس د امنیتي اندېښنو له امله بغداد ته نه ولاړ.
ستاسو له پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې راز ما زغ دې تر ولسمشر ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د دریشته ولسوالۍ ته نیولې ده. د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه دامبر غلای کیږي. دولتي پولیس هیڅ مخنیوي نه کوي. پستر ګوینه غل ډزې کوي. د خلکو څخه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوسټو کې ناشې شورا او لسینینه د سپایس سره خبره کوم.
زه محمد قیس سربان یم، د کندهار ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. آزادي تر دوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ستاسو څخه مې دغه هیله ورسوه ده چې تاسو په زندانو باندې وګرځوي. وروره په داسې شخصي زندانو کې ډېر مشکلات سره بندیان مخ شو. وروره نو دغه بندیان څخه ولې یو تحقیقات نظم کېږي؟ ولې د سینې څړل کېږي؟ ترنوالان څخه زما دا غوښتنه ده چې تاسو ولې داسې کوئ؟ د بل مسلمان کښېنه ولې دا خواران مزدوران دي د کلو کلو څخه ناست دي؟ څه پکې وایي؟ لا تاسو چاته کاله په تېر کې نو د دې به څه ژوند یې؟ د چې رایلاسې ځوانان لاړه هلته بنجان دي اوس سپین ژیرې شوله بچیان یې سرپناه نه لري چې بل څوک سرپناه ورکړي. سرپرستان یې نشته د کور ده. نو زما د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تاسو په دې بنجان باندې څه کوئ؟ بنجان ډېرې ستونزې سره مخ دي، څوک مریضان دي، چا دنګونه کړي دي. نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړي یا دوسیه وسړي. وسلام په احترام.
تاسو تاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مرسته ولوم مننه کوم کبي هم په خپل سیمو کې ستونزلرین او کولای سي زموږ سره شریکي ازادي رادیو ته څنګه خبرونه لاله د اړوند مسولینو سره شریکوي او دغه تر غوږی رسوي زموږ خبرونه ادامه لري کچیر غوړي چې د خبرونه تکرار به هم اوري د ازادي رادیو ویب سټ ولرسي پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې موږ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو چې پاره کې به په حقیقت سره د پروګرام کې به د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونه واوري چې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو په اړه کړي دي. خو تر دې هر څه د مخه به یو ځل بیا له اجمل انس څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د هلمند چارواکي وایي نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی او څو سرتیري ټپیان شوي. د هلمند ولایت د اماړیکو مسول زاهد اتل ازادي رډیو ته وویل چې د مارجې او ناوي ولسوالۍ ترمنځ په لاره کې د یو مین چاودنې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لیوا قمندان جنرال ظاهر ګل مقبل وژلی او دوه سرتیري ټپیان کړي. په پیښه کې څو خبریالان هم ټپیان شوي دي. د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا تیره شپه د پکتیا په احمد ابا کې هوایي بریدونه شوي دي چې د چارواکو په وینا 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. همدارنګه د یو بل خبر لمخې په کندهار کې چارواکي وایي چې ملي اردو د دې ولایت په معروف او شولیکوټ ولسوالیو کې 14 وسلوال وژلي. په کندهار کې د 215 متم کلی اردو د ویان رسیال صادق احسان ازادي رډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ته د تلفات د افغان ځواکونو په عملیاتو کې اوښتي دي. او په اروپا کې د مدافعي وکیلانو او حقوقي ټولنو یوې شورا د ایران څلورو هغو مدافعي وکیلانو ته د بشري حقوقو کلنۍ جایزه ورکړي چې د محل د ایران په زندانونو کې دي. لا بل پلواله ایران څخه یو بل خبر وایي چې په تهران او شاوخوا سیمو کې د هوا په ککړتیا کې د ناڅاپي زیاتوالي له کبله د غلطه نن خونځي او پانتونونه تړلې دي. او په هالند کې پولیس وایي د هغه کس لټون کوي چې پرونی د هاګ په مرکزی سیمه کې درې کسان د چړو په گزارونو ټپیان کړل.
مننه کوم اجمل انت او دوستانو اوس په خاطر پر دې څخه د افغانستان سپورت خبرونه وو.
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د خزینو فوټبال لوبډله د مرکزی اسیا د فوټبال په لوبه کې د فیر پلی جایزه وګټله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شفی شادب د شنبې پورس ازادي رادیو ته ویل چې د هیواد درویش کلونه خزینو فوټبال ملي لوبډله د مرکزی اسیا د درویش کلونو د فوټبال په دغه لوبه کې د وی لوبي په ګټلو سره د یادو سیالیو پنځم مقام خپل کړ. دغه سیالیو لومړی مقام ازبکستان، دویم ایران، دریم تاجکستان او قرغزستان، څلورم مقام خپل کړ. د ترکمنستان د درویش کلونه خزینو فوټبال لوبډله بیا د ټولو لوبو په بایللو سره په شپږم وروستي مقام کې وشمیرل شو. د یادونې وړ ده چې په یادو شویو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب دوه تنه یاسمین حیدر او فرشته شیخ میری د لوبڅار او مرستیال لوبڅار په توګه ګډون درلود. په کابل کې د والیبال د تلولۍ جام لپاره د 15 ولایتونو د لوبډلو ترمنځ د غراوی سیالي پیل شوې. د دې سیالیو لومړی لوبه چې د جمعې په ورځ د سری میاشت او جهان سپورت لوبډلو ترمنځ د کابل د بدني روزنې په جمنازیوم کې پیل شوې وي، لس ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د بدني روزنې د نشراتو برخې امیر عارف پیموند شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالۍ کې د لغمان، دایکندي، ننګرهار، بلخ او کابل ولایتونو څخه لوبډلې ګډون لري. او د قطر هیواد د عربي متحده امارات څخه په الهام غواړي چې د کرکټ لاسوري سوداګریز لیگ جوړ کړي. خای د قطر هیواد لیگ د روان دسمبر میاشتې په ومنې ټپیل شي. د کرک ټیګر وې پانه د راپور پر بنسټ د لیگ کې به ټول درې وې لوبغاړي چې ولس په د قطر هیواد او پاتې نور به بهرني لوبغاړي وي. یوراج سنگ، پاکستاني محمد حفیظ او سریلانکای انجول میتوس په دې لیگ کې د لوبېدو جواز لاسه کړی دی. د لیگ کې به درویش لوبغاړي له دوهمې درجې هیوادونو څخه وي. د قطر د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا دوه یا درې ورځې کې به د لوبغاړو اخیستو پروسه پیل شي او درې وې لوبغاړي به واخیستل شي. د قطر په لسوریز لیگ کې به ټول شپږ لوبډلې شامل وي.
له خطر پردې سره مننه دوستانو د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېدای. حقیقت څه دی؟ به لومړی واره ورپسې تاندې څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی، ډیره مننه چې ازادي راډیو ته مو د مرکې لپاره وخت ورکړ. غواړم لومړی پوښتنه دا وکړم چې له قطر نه مو د سولې په اړه معلومات څه دي؟ په قطر کې اوس څه تیریږي؟
داسې خبر شوی چې د مذاکراتو ته دوباره آغاز کوشش ودی او ښاغلی خلیلزاد بوري وود و درې شپې، او بیا مدا هم اوریدل چې د امریکې ښاغلی جمهور رئیس ټرمپ د فاکس سره په مرکه کې وویل چې د طالبان سره پر توافق کار کوي. دا موږ ته ښه خبر دی او هرکلی کو.
ډونالډ ټرمپ په دې هم تمرکز کړی چې له طالبانو سره د یو نوي توافق لپاره تلاش کوي. ستاسو په نظر دا توافق به څه وي؟
دا چې څه به وپونه، خو که د افغانستان د سولې په خیر وي، د افغانستان د اتحاد او اتفاق په خیر وي، او د یو مضبوط افغانستان د جوړېدو لپاره مثمر واقع کیږي، موږ په خوشحالو، موږ یې هرکلی کوو.
د امریکا سیاست ته په پام او دغه راز په دې وروستیو دوه درې میاشتو کې چې د سولې په موضوع کې لږ څه په سوال راغی یا د سولې موضوع شاته سوه، څه ګمان کوئ چې امریکا اوس په دې لټه کې ده چې دغه د سولې بهیر په افغانستان کې رښتیا هم کامیابه شي؟
زموږ دا غوښتنه ده. موږ په وارو وارو د امریکې پر حکومت غږ کړی دی په دې تیرو څو میاشتو کې دا پروسه وځنډیده تر څو دوباره یې شروع کړي، دوباره یې پیل کړي، او دا موږ د افغانستان لپاره ضروري ګڼل ده چې د امریکې او د طالبانو د اسلامي تحریک ترمنځ مذاکرات ژر تر ژره بیرته شروع شي. په خیر وګور،
ستاسو له نظره د سولې خبرې اترې کې بیا شروع کیږي لکه څنګه چې طالبان ټینګار کوي دا بل مغه جس خچال ته توقف پیدا کوي، یو وزن دې د لغجنه به شروع کیږي کبه نوی څه پکې وي؟
طبعا چې دا غزا سبات شروع شي، تر اوسه پر مذاکرات لاړه، حاصل درلود، بنڅو طبیعي ده چې دا غزه سبات شروع شي. خو که دا غ توافقات یا پر هغه موادو چې د مخ توافق شوی دی دا پر هغه نور هم اضافه کیږي، او که هغه نوي مواد د افغانستان د سولې او د افغانستان د خلکو په خیر وي، معنی نسته ودی سي.
اوس مهال د افغان حکومت هڅې چې د سولې په برخه کې روانې دي، دغه هڅې په هغه ډول چې لازم دي هغه سره روانې دي او کنه؟
موږ متاسفانه دا هڅې د سولې لپاره نه وینو. موږ متاسفانه په دې تیر کال کې کله چې ښاغلی خلیلزاد وټاکل شو د امریکا د سولې پروګرام اعلان شو، موږ متاسفانه د افغانستان حکومت د سولې په مقابل کې ممانعت ولید. په ډېر تاسف
حکومت وایي چې باید د سولې پروسه ډېره ښه او د افغانستان له ملي منافع سره برابر پر مخ ولاړ شي.
نو ملي منافع خو په خپل سولې ملي منافع دي،
یو چارچوب خو باید ورته وي.
چارچوب به تمام نه، چارچوب جوړ کی دا چارچوب نه جوړیږي، ولې هر ورځ یو نوی طرح وړاندې کیږي؟ په دې تیر کال کې موږ څو ځله نوي طرحې ولیدلې، نوي تشکیلات مو ولیدل. هلته یو تشکیل موجود دی د شولې د عالي شورا پر مخ د افغانستان لوی جرګې جوړ کړی دی، د دې تشکیل څه ول استفاده ونسول.
دا تشکیل فعال نه بلل کیږي، ویل کیږي چې دا ښه فعالیت نه لري.
فعال خو امریکا سوله نه غوښته. اوس چې امریکا سوله غواړي دا تشکیل بهترین فعالیت پکې کولای شي. د ټول افغانستان خلک پکې کیږي، د ټول افغانستان نمائندگان پکې ناشتي، او د افغانستان جرګې دا تشکیل رامنځته کړی دی.
د سولې په چارو کې دولت وزارت هم همدغه فعالیتونه لري، لا د حکومت نږدې نظر لاندې.
هغه وزارت او د سولې عالي شورا ډېر فرق لري. دا یو حکومتي ټاکنه ده، هغه د لوی جرګې ټاکنه چې د سولې په باب تشکیل شوی و، هغه هدف د سولې راتګ و. نو په دې کې ډېر فرق شته. هلته د افغانستان د ټول خلکو نمایندګان ناست دي او مشروع ځای دی. خیر، پرې بحث نه کوو. هر څه چې کیږي هغه دې وشي چې د افغانستان د سولې په خیر وي. نن چې اقدامات چې حکومت کوي، متاسفانه موږ یې د سولې دپاره نه بولو، بلکې هغه اعلانونه چې دوی وکړه، د ښاغلي خلیلزاد مخالفت چې دوی وکړي، د امریکې د ټولو لوی بم، د مور بم د دوی چې پر موږ یې وغورځاو په شینواره کې، د هغه تایید وسو، د هغه استقبال وسو، د امریکې د حکومت د جنګ د اعلانو استقبال وسو، د امریکې د جنرالانو د جنگ د ایرانو استقبال وسو. خو د امریکې دغه یو ایران چې د سولې غوښتنه او د سولې کوشش او هغه خلیلزاد چې افغان امریکایي دی، دغه به مخالفت وسو. دا ښکاره خبره ده چې دلته سولې مخالفت دی، کدا دوی د خپل شخصي ګټو لپاره کوي او کدا بل د نور پرده هیوادو لپاره کوي. غلط ده، باید بندي.
کرزی صاحب، حکومت په دې ټینګار کوي چې د سولې لپاره اوربند ډیر حتمی دی، اوربند باید راسي.
صحیح خبره ده.
نو بیا نور څه د خند او د موانع د جدول خبره خو نه ده کړی.
د اوربان ژغ مشونکو د افغانستان خلک د جنگ بندېدل غواړي، د افغانستان خلک د جنگ بندېدل د هرې خواڅخه غواړي، د افغانستان خلک د امریکایانو د بمباریو بندېدل هم غواړي، د افغانستان خلک د هغه قطعاتو ظاهرا افغانان چې په باطن کې د امریکې په امر چلیږي، صفر یا کو دو سی او چار دا بلاوي چې د افغانانو کورو ته ورځي او ماشومانو دوی په مخ کې وروژني، د دې بندېدل هم غواړي، د افغانستان خلک د حکومت د حملو بندېدل غواړي، د جنگ د نارو بندېدل غواړي، د نفرت د نارو د خبرولو بندېدل غواړي، شپه مطبوعات کې شپه ورځ خبریږي، د افغانستان خلک د طالبانو حملې انفجار انتحار او د دې بندېدل غواړي. هر څو خوا چې جنگ کې غلطي کوي داسې نه کېږي چې د یوې خوا په ظاهر کې د غربن نارې وهو او د بلې خوا اور ته لمن وهو او جنگ ته لمن وهو. دلته موږ ته فتنه معلومیږي، دلته موږ ته فریب معلومیږي، اوربن دې وسي، خشونت دې کم شي، خو د اوربن په بهانه د سولې د مذاکراتو نه شروع کول موږ یو فریب بولو، یو فتنه بولو، نه د سولې هڅه. په دا سره چې بیا هم ږغ پر اوربن کوو.
د حقانی شبکې د مهمو غړو انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان خوشی کېدل، دا فکر نه کوي چې د سولې لپاره د افغان حکومت یو سرګام دی چې چته کې
شیخ دم استقبال موکي او هیله مدارد چې د سولې په ګټه وي او د سولې مداري ډېر کې خیر مختبه کو.
نو دا خی چې حکومت د سولې لپاره کوشش کوي،
کوشش دا کوشش چې مسمیری موږ تایید کو اچنوي هغه مو وظیفه ده چې دا وره وکړي چې مکو
ویل کېږي چې په چین کې په نږدې ورځو کې په غونډه جوړېږي. دا
ډېر کوشش
چې وخت لرنه دی معلوم په بیجنګ کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړه شي، تاسو سره د غونډې په اړه مشوره شوی؟
ما سره د غونډې په اړه اول د چین حکومت تماس ونیو او خبرې کړم او څه بحث راسره کې پیدا کړم، بیا ما د افغانستان حکومت سره تماس ونیو او خبرې مې سره وکړې او د دې سره چې بېږي کې هغه څه چې لازم هغه وسه او همکاري مو سره وکړه. په دې کې زما نوم چې زه ولاړسم خو ښاغلي اشرف غني بیا د جسر مخالفت کړی او ما ته والا وکړي د ورونو په لاس چې ته په دې کې مس
ولې دغه مخالفتونه تاسو تر منځ راځسته سي؟
زه نه یم پو نو بیا ما ورته وویل څه دی او چې زما ضرورت هلته نشته، زه به نظم خپل نوم یې د دې سره لري کې به موږ ورسته وکړل چې د ځینې نور مشرانو مخالفت هم کاوه او بیا ما اول ورک چې دا مکو دا د افغانستان مشران دي دی باید په جرګو کې
دا مشران څوک
هغه لازم نه ده زیات د ځان په باب خبر کول سم د نور په باب لازم نه ده چې دلته خبرو کوم مشران خلجي د افغانستان خو ما خپل نوم د لیست کې لري کې او خود نور پر موجودیت په پولیس کې ټینګار وکړ او پر هغه ټینګار ولاړیو.
د افغانستان اوسنی وضعیت په پام مونږ په بحران کې یو ک ډار لرو چې بحران سره مخامخ نسو.
موږ په بحران کې یو، مملکت په شدید بحران کې دی، د خاورې سره خلق په تیش کې دی، صدحاو زره افغانان تشدیدل دي، خاورې سره ستا خپل جمهور اعلان کړی دی چې په تیر 15 کال کې 15 زره عسکر شهیدان شوي دي. دا ډیر د تاسف خبره ده، ډیر د افسوس خبره ده، زموږ 15 زره بچان په خپل خاورې کې مړ دي ویلي د چا په مقابل کې، دا کوم لاسته راوړله، په کومه کامیابي پر جوړن باندې ځان تار تیر شو او زما په خپل خاورې کې 15 زره ځوانان شهیدان شوي دي، او دوی په مقابل کې دغور 15 زره طالبان شهیدان شوي دي، دغور عام ولس شهید شوي دي، دا ټول افغانان دي، دا یو لک یو نیم لک دوه لک کسان ولي شهیدان دي، د چا د ګټې لپاره، د افغانستان د کوم منفعت لپاره؟ نو لحاظ بحران تر جنس کې راځي، انتخابات ته جات، انتخابات ته خلک راولو وته، د افغانستان خلکو په نه راوتو خپل رایه ورکړه، ریفرندم یې ورکړي د حالت په خلاف.
یو نظر دا دی، د انتخاباتو په اړه تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان خلک راونه وتل، تاسو ویل کېږي چې کچېرې د تاسو د حکومت پر مهال هغه ډول انتخابات سي وای چې دغه بایومټریک سیستم وای هغه وخت به خلک هم دومره راوتل؟
نه، هغه بایومټریک سیستم باید د انتخاباتو د لاته تشویق بایسي،
یعنی هدف دا شاید چې هغه وخت وای تقلب ډیر کېده، تقلبي صندوقونه ډیر کېدل.
نه، خلک ډیر راوتل، خو ځکه خبره خلک راوتل، خلق راوت له 2009 کال کوم راوت له 2014 کوم راوت له، خو نتیجه د انتخابات افغانانو ولا ټاکل امریکایانو و ټاکل.
په داسې حال کې چې د افغانستان انتخابات په یو ډول سره له مشکلات سره مخامخ دي او تر اوسه پورې نتایج اته ابتدایي هم نه دي اعلان، تاسو څو ورځې وړاندې د ثبات او همګرایي د ټیم د مشر عبدالله لیدو ته ورغلې، یو ډول پښتنه پیدا کیږي چې ولې په دغه اساس وخت کې او څه مو ویل؟
نه، خو افغانان یو دوبله ناست ولاړ سره ډاکټر عبدالله په درې ځلي راغی زما کور ته چای را سره وڅښلې خبرې را سره وکړې او بیا ما دا احساس پیدا کړ چې زه باید پلا ورسم نو ورنه مسترکشن سره خصوصا د سولې په باب خبرې سره وکړې دا د چنانو پیشنهاد راغلی دا هغه باب خبرې سره وکړې او تبادل نظر مو سره وکړې او توافق مو سره درلود دا احساس به شوې چې مې موال وکړې چې را سره کشن
ولې په دې دوه میاشتو کې د انتخاباتي لانجې چې تاسو تر اوسه پورې له ډاکټر غني سره نه دي لیدلې
ما اول وکړې چې سره کشن خو دا خو جواب نه دی راغلی ما د ملګرو په لاس اول وکړې دوه درې ځلې زربار به سره کشن چې د افغانستان په باب خبرې ولې ونه سره کشن هر شی سیاسي نه وي هر مسله سیاسي نه دلته افغانان یو رابطې سته انډوالۍ سته دوستۍ سته پرون د جناب حکمتیار صاحب استازی را سره ناست غیرت بهیر صاحب او پر دې مو خبرې سره وکړې چې زه حکمتیار صاحب سره کشن او پر ورځ مو د استاد صاحب سره خبرې وکړې په ټلیفون کې انشاءالله تعالی په دې نږدې کې به ورسره سره کشن بنم یا په کابل کې به زه سره کشن دا ناست چې ولاړ خو باید دامه پیدا کړي دا خو
د انتخاباتو نتایج نه دي اعلان سوي لا هم ستاسو نظره ضرور ده چې د انتخاباتو نتایج اعلان شي او که د سولې پروسه پیوړنه شي
او لوبیا څو د سولې پروسه دی افغانستان ته انتخابات په دغه حالات کې ضرور نه دی ول چې کېدای نه شي بحران ډېری اغه هغه څه اوس ول خلک هم روانه وته او د انتخاباتو نتیجه هم روانه وته
بل لار څه
بل لار دا و ما ډاکټر صاحب ژوندې ته پیشنهاد وکړ
موقت حکومت
نه ما ډاکټر صاحب ژوندې ته پیشنهاد وکړ چې سوزلي او بیا مې د امریکا د خارجه وزیر په مخ کې ورته ول چې افغانان موقت حکومت نه غواړي ته د دې صدر ملر او دا مې په وار وار ورته چې زه په هیڅ عنوان دوباره حاضر نه یم چې راسم دا دولت کې وظیفوت یا ریاست جمهوریت یا موقت یا غیر موقت ما خپل وخت تیر کړي زه غواړم چې په دې خپل خاوره کې په سول آمیز خاوره کې سو سوله ولري د خپل بچانو سره ژوند وکړم نو ما ورته چې په سوله تاکید وکړم د سولې مخالفت مکو
یا د سولې مخالفت کړی دی
بالکل یې کړی دی د سولې مخالفت مکو او تر هغه ورځې پورې چې سوله راځي ته حکومت ادامه ورکړه کله چې سوله راغله مملکت آرام سو ټول افغانان یو د بل سره کښېنه سول هلته باید انتخابات اقدام وکړي دا پیشنهاد ورته وکړي او دا مونږ ومنل او ساده وطن حالات وګوري څو سن سول او سول نه انتخابات وسو
ډېر مننه جناب کرزی صاحب کور ودان خیر است
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
تاندي څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تند څنګه درنو اوریدونکو سلام ځواني هغه وخت دی چې مصروفیتونه پکې ډیر دي خو په دې منځ کې تفریح څومره مهمه ده
راوزم بار یا ګرځم دفتر ته زبر تور ګرځم را ډیر غونډې سړی
ولی یو شمیر ځوانان تفریح ته ډیر او یو شمیر نور بیا بیخي ارزښ نه ورکوي
همدا کور کې اوسي کغه یو آزاد وخت هم لري کنه نه پرېږدي چې لاړ شي بیرون ته
او د تفریح لپاره مناسب وخت څنګه بیلی دای شي
خپل ځوانان د تفریح لپاره دوی به خپل امکانات برابر
د تاند څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خلې درته وړاندې کوم د خبرونه په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې را اوروي
انسان ماشین نه دی چې لایوي مخې کار ته ولګیږي او ستړی نشي رښتیا هم انسانان ستړي کیږي او دوی تفریح ته اړتیا لري دا تفریح مرسته کوي چې ستړیا وی لري او د مشوي کس پیرته د کار جوګه شي خو په افغانستان کې بیا یو شمیر ځوانان تفریح ته ډیر ارزښت نه ورکوي د کابل اوسیدونکو صفات سمون وایي نامنی او د کورونې پابندي سبب شوی چې ډیر ځوانان تفریح ونه کړي
ځینې ځوانان دي د امنیتي ستونزو له وجې دوی نزی مثلا او په واقعیت هم ځینې موږ خپل خپل ځایونه لرو چې خلک باید هلته د میلو او د تفریح لپاره لاړ شي هغه ناامن دي نو دوی نشي تللی هغه ځایو ته بل عامل دا دی چې زموږ ډیری خلک ډیری ځوانان مثلا په کور کې مشران لري هغه مشران د دې باعث کیږي چې دی ډېر تفریح ته لاړ نه سي. له هغه ماشومتوب نه دی داسې ساتل کیږي چې دی باید همدا کور کې اوسي، که هغه یو آزاد وخت هم ولري که نه، مثلا د جمعې ورځ هم وي، نو دی نه پرېږدي چې لاړ شي بیرون ته. نو په دې اساس باندې بیا غوسه کیږي هم پې او دوی نه پرېږدي چې تفریح ته لاړ شي.
کیدای شي یو شمېر ځوانان دا بهانه وکړي چې دوی پیسې، وخت یا امکانات نه لري چې تفریح وکړي، خو هیواد رفعت وایي تفریح په لږو لګښتونو هم کیدلی شي.
لومړی خو دا یو بهانه ده، خپله د لټۍ یو لامل دی چې سړی ځان ته دغه خبره په ذهن کې راولي چې وخت نشته. تفریح یوازې په دې معنا نه ده چې سړی دې له کوره ووځي، جیبې ډک وي، حسابونه شیان ورسره واخلي، یو بل هیواد ته، یو بل ولایت ته، یو بل ځای ته لاړ شي، لرې وخت یې هم زیات ولګېږي، پیسې ولګېږي. دا تفریح نه ده، تفریح اصلا د ذهني ارامتیا لپاره د یو موقعیت بدلول، د یو حالت بدلولو ته ویل کېږي. مثلا یو نفر وځي له کوره بیرون یو باغ ته ځي، یا یوې داسې سیمې ته ځي چې هغلته د ده ادکاري ماحول سره توپیر ولري، یا یو ملګري ته زنګ وهي او یو ځای کښېني، یو ګیلاس چای څښي. دا ټول یوه تفریح ده چې ذهني هغه ذهني حالات یې بدل کړي. نو دغه رقم تفریح نه ډېر وخت ته ضرورت لري، نه لګښت ته ضرورت لري، او نه هم بل څه ته ضرورت لري. د کار بدلون خپله کېدلی شي یوه تفریح اوسي.
د غزنی اوسېدونکی میرویس میوندوال وایي تفریح د انسان رواني حالت ښه کوي او ژوند ورته ښکلی کوي. دی په همدې اړه خپله تجربه راته وایي.
څه چې یوه هفته فرضاً کار کوي، نو هفته اخیر کې خو ته باندې یوه ورځ دوه ورځې لپاره دغسې وطن کې او په دغسې شرایطو کې معلومدار مجبوره ده چې تفریح ته وخت ورکړي. خپله زه شخصاً هفته کې کار کوم، ټول هفته کې مثلاً ټول هفته کې زه د تفریح لپاره وخت نه لرم، نه یې کولای شم. ول پاتې پنجشنبه او جمعه نسبتاً کار نه یې، د کار بوج نه یې. ته به هفته کې دغه دوه ورځې خو تفریح ته وخت درکوم. خپله زه ډېر راحته یم چې فرضاً مثلاً هفته کې کوم سلسل کار وکړم، دغه چهارشنبه پنجشنبه وخت دفتر کې ډېر راباندې غمي، یعنی سیجه که خلاصېږي چې نه بېخي، ځکه ټول هفته بوج فشاري. نو دغه یوه ورځ مثلاً دوه ورځې که راوځم بار یا ګرځم، نسبتاً ته چې دفتر ته زه بېرته ورګرځم لږ هغه اپډیټ غوندې سړی.
دا کابل اوسیدونکو نثار بیا وایي ځوانان باید د تفریح په کولو کې افراط او تفریط ونه کړي.
تفریح ونکو موږ به خپل کارونه یا هغه څه کې چې مصروف وي هغه په سم ډول سرته ونه شو رسولی، ځکه ذهن، وجود، دا ټول استراحت ته ضرورت لري. انسان باید وګرځي، باید وخاندي، باید ټوکې وکړي، تفریح وکړي، سیاحت ته لاړ سي. دا ضرورت ده د انسان، یو ډېره هم ضرورت ده. خو خبره دا ده چې باید مدیریت سي. ځینې خلک دي مثلا هغه ډېره زیاته تفریح کوي، خپل کارونه سي باید مخې ته یوسي، یا مثلا کوم وظیفه چې لري یا کوم بل مسؤلیت چې لري هغه د ډېرې تفریح د وجې نه هغه خپل کار ورنه پاتې کیږي. ځینې خلک باید دومره کار کې ځان بختی سی بخی تفریح ته پام نی یا اصلا توجه نه ورته کوي. که چیرته موږ منظم ژوند وکړو، هم کولای شو په ډیر ښه شکل خپلو کارونو ته رسیدګي وکړو، او هم کولای شو د تفریح لپاره وخت پیدا کړو.
څېړنو ښودلی هغه کسان چې تفریح کوي د کار کیفیت یې تر هغو کسانو ښه وي چې تفریح ته وخت نه ورکوي. صفات سمون هم دا خبره کوي.
موږ کولای شو په هر حالت کې ځان ته د تفریح زمینه برابره کړو. هغه که په کار ځای کې یاستو، که په نورو مسایلو کې مصروفه یاستو، نو کولای شو موږ د تفریح زمینه برابره کړو. که زه مثلا په دفتر کې اوسم، کار کوم له سهاره تر مازدیګره پورې، نو زه کولای شم د همدغې ورځې په لړ کې زه نیم ساعت ځان ته د تفریح وخت برابر کړم. هغه په دې معنی چې ځکه یو چیرته له کار ځای څخه ګوښه یو ځای ته ځم، یا مثلا یو بام ته یا یو داسې چمن خواته زه هلته کینم، او مثلا یو پیاله چای اخلم یا قهوه اخلم. یعنی په دې معنی چې ما کاري ماحول بدل که، او زه داسې ځای ته لاړم چې زما ذهن تازه شو. د هغې تر څنګ ځینې نور مسایل هم شته دي چې مثلا خلک کولی شي دوی په هر حالت کې دوی ځان ته د تفریح زمینه برابره کړي.
هیواد رفعت وایي هر څوک باید په دې سوچ وکړي چې کوم ډول تفریح د دوی لپاره جالبه وي. د تفریح په برخه کې د خپل ذوق معلومول مرسته کوي چې ښه تفریح ولرو.
ټول انسانان یو ډول تفریح نه خوښوي. یو کس دی د لوبې نه خوند اخلي، د لوبې کتل نه خوند اخلي. مثلا له کوره وځي بیرون په میدانی کې هغلته خلک کرکټ لوبه کوي، دی چې هغلته کښېني هغه کرکټ لوبه د خلکو وګوري، دی د هغو نه خوند اخلي. خو بل انسان دی هغه وایي چې نه، زه یې ناستې نه خوند نه اخلم، زه باید په دې ځای کې منډې رامنډې وهم. نو تر ټولو لومړی د یوه نفر لپاره دغه مهمه ده چې دی دا تشخیص کړي چې کومه تفریح د ما لپاره آرام بخشه ده، آرام راکوي او ښه ده. وروست لاغی پاغی برخه که دای مثلا تفریح وکلی یا اوزی یا ملگری سرکینی یا لوبه وکلی یا تلویزون وگوری یا مطالعه وکلی، نو دا طول دی تفریح دولونه. نو هر انسان بدل دی تفریح حالت لری او پا مغ حالت که دای خپل ذهنی سکون ترسی.
تان دی تنگی خپراوانه لازادی راژیو چخاوری تفریح نکول او کولیه څه پایلې لري، او که ځوانان غواړي ښه تفریح ولري کومو خبرو ته باید پام وکړي؟ په همدې اړه زموږ همکارې رویا معدومی د کابل پوهنتون له استاد پوهاند زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، بعضې ځوانان په افغانستان کې تفریح نه کوي یا که کوي هم ډېره کمه کوي، د دې لاملونه به څه ده؟ ولې
دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې د تفریح یا د استراحت یا د انسان روحن آرام شي دا بسترونه او امکانات قطعا نشته، او کوي هم ډېر محدود دي. مثلا موږ دو څلوېښت کاله تقریبا چې نیمه پیړۍ شي موږ په جنګ کې تولد شوي یو یا پیدا شوي یو، موږ په جنګ کې لوی شوي یو. موږ سره د جنګ ذهنیت ده، نه د کار، نه د استراحت، نه د تفریح. او د تفریح دپاره دا خو واضح خبره چې انسان څومره چې کار کوي همدغنه تفریح او استراحت ته ضرورت لري. موږ متاسفانه اول خو په کورنۍ کې دا روحیه نشته. مثلا موږ ټول ځوانان اولادونه لرو، وخت چې باندې وځو چیرې ځي؟ دا اولین سوال هم دی چې ته چیرې ځي. وشکه چې ناوخته رانشه، وشکه چې کوم ځای ته لاړ نشه، وشکه تفریحي محل ته لاړ نشه. ولې په تفریحي محلاتو کې موږ چاودنې ولیدې؟ ولې په نړۍ کې دوه ورځې رخصت ده؟ دوه ورځې په دې رخصت ده دغه څوک چې یو پنځه ورځې کار کوي او دوه ورځې باید کاملا استراحت وکړي، چې دا د یوې هفتې کار دپاره د پنځه ورځو کار دپاره دا آماده شي. د ذهن تازه کیږي، د روح تازه کیږي، د فزیکل د تماده کیږي، د ستړیا وزي. دا منګم بشری منګم انسان دي، موږ ځوانان هم ځوانان دي. ولی متاسفانه چې په افغانستان کې لومړنۍ هغه بستر چې کورنۍ ده، کورنۍ ده بعض ځوانان ته اجازه نه ورکي، یا سخت ویر لري یا ډار لري چې خدای نه کاسته اولادونه تلف نشي. دا یو. بل په ټولنه کې دغه یو موضوع د تفریح تر اوسه پورې دوی ته سوال ده چې یعنی څه شی؟ یو څوک فوټبال کوي ولې کوي، مثلا څوک کرکټ کوي ولې کوي؟
نو د دې بعد اغیزې به څه وي چې د ځوانان تفریح
بعد اغیزې ټولې په ټولنې راځي. افغانستان تقریبا تر څوارلسو نیولې تر دېرشو پورې دا زموږ پنځوسو نه تر شپېتو پورې فیصدي د نفوس دا تشکیلي. وخت چې دا سالم یعنی تفریح ونه لري، دماغ تازه نه شي، استراحت نه شي، ستړیایي ونه وځي، اول خو یې د عمر لنډېږي. دا یو بد تاثیر. مخکې دې چې هغه د کهولت سن ته دی ورسېږي دی ستړی دی، یعنی عمر یې د دېرش امادی د شپېته کلن. دغه نیرو چې په کار کې په ټولنه کې په پیشرفت کې په وده کې مصرف شي د دې شو نه خواته دی نه لري، دا استراحت نه کوي. دا تاثیر دغه په ټولنه. دوهم تاثیر په اقتصاد دی مملکت راځي. موږ چې ځوان نسل لپاره امکانات د تفریح استراحت یا د وسایل برابر نه کو، خو موږ د اقتصادي لحاظه د موږ هغه قشر چې دا تولید کوي، دا اشتغال لري، دا مصرف ده، د دې لپاره بل تاثیر په اقتصاد د افغانستان ده.
نو د دې حل لاره به څه وي؟ څه کول پکار دي په دې ځوانانو په منځ کې یا په افغانستان کې چې دا ځوانان تفریح یو مهم بخش د خپل ژوند وګڼي؟
اول باید کورنۍ خپل اولادو ته دغه فرهنګ وروخي چې پنځه ورځې یا زیات کم یا زیات دوی مصروف دي، دوه ورځې باید استراحت وکړي. یعنی دوی باندې داسې هغه نه اوسي چې فشار راوړي چې دغه دوه ورځې ته قطعاً ته باید په کور کې اوسي یا په کار کې اوسي. نه، دغه دوه ورځې د دوی لپاره دا مجال، دا فرصت، دا امکانات کورنۍ برابرې کړي خپل اولادو لپاره. سالنګ ته نشو تلای، ننګرهار ته نشو تلای، اما کېدای شي په کابل کې لاړ شو، ارزان قیمت هلته او پاک ده، کېدای شي چې د مازدیګر د خولاړ شو قرغې ته خپل کورنۍ سره، یا هېڅ کې نه په دغه محیط کې چې ژوند کوو د کور نه بهر وځو، یو د اقل یو فکر هم تازه شي. دا یو. خپل ځوانان د تفریح لپاره دوی باید خپل امکانات برابر کړي. یعنې په څه معنا؟ ځوانانو ټولنه شته، ځوانان یو بل سره ملګري دي، نهادونه دي، یو بل پیژني. کومه سالمه مشغولتیا چې دوی کولی شي؟ بسکتبال کولی شي، والیبال کولی شي، کرکټ کولی شي، په کوم محل کې کولی شي. دوی باید خپل د ابتکار په لاس کې واخلي چې دغه بیکار وخت چې دوی دی لپاره چې دوی تازه شي، آرام شي، د فزیکل په حساب ورته انرژي ورکړي شي، دوی باید خپل لاره ولټي. دریم دا چې دولت دوی ښار جوړي ما پارک چیرې دي؟ ښاروالي کورونه توزیع کوي، مګر د پارک لپاره خو به ساحه ونیسي. دولت دا مکلفیت ده چې د ځوانانو لپاره که واقعا غواړي چې په افغانستان کې بدلون راولي او نوی نسل پر انرژي او پر مسئولیت نسل تربیه کی او ټولنې ته وړاندې کی، دا امکانات باید دولت ورته برابر کړي.
د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده. تربیه خوشاله او سوکاله ژوند درته وړم. الله مو ملشه.
خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.